په افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو لومړی سحرنی یو ساعته خبرونه پیل سو. نن دوشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا 23 د جون میاشتې 14. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله کیلی کلیمنس افغانستان ته تللې څولو کورونایو بې ځایه سویو او بیرته راستنیدونکو سره د مرستو لارې چارې وسنجوي. هغې د خپل سفر په لړ کې ویلي چې په هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو څخه د افغان یوټیوبر اجمل حقیقي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوه خبر پاڼه کې پرون ویلي چې له یوې اونۍ زیاتې مودې وروسته د شغلي حقیقي او د هغه د دریو همکارانو برخلیک معلوم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د هغو کسانو په وړاندې چې د بشري حقونو او عصري ارزښتونو ملاتړ کوي له تاوتریخوالي، ځورونې او ډارولو څخه کار اخلي. د طالبانو حکومت وی اجمل حقیقي او د هغه ملګری مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولی. د افغان ترک شوونځي د جوزجان څنګه زده کوونکو د درې څلوېښتو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ د ساينس په اولمپیاد کې اول مقام ګټلی. د بختر اژانس راپور له مخې د ساينس اولمپیاد په آنلاین توګه د تایلند په کوربتوب تر سره سو چې پکې د جوزجان د افغان ترک زده کوونکو 12 میډالونه وګټل. په دې ډله کې د سرو زرو د میډال ګټونکي سید احمد مبین ویلي چې د او یوه ډله ټولګیوالو یې د ساینس په اولمپیاد کې برخه واخیسته او د افغانستان لپاره یې ویاړ وګاټه. افغان ترک شوونځي له کلونو افغانستان کې فعال دي چې د نورو شوونځیو ممتاز زده کوونکي پکې له څو دورو عمومي ازموینو وروسته جذبېږي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر له ایران غوښتنه وکړه سمدستي د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره خبرو ته حاضر سي. رافائل ګروسي له سی ان ان سره په یو مرکه کې چې په نن خبره سو ویلي چې دوی اړتیا لري وضعیت سم کړي او په ګډه کار ته دوام ورکړي. امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری پر مهال په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د تړون څخه ووتله او پر دغه هیواد یې بیرته سخت بندیزونه ولګول. ایران تیره اونۍ په خپلو اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو 28 څارونکي کمرې وتړلې، ځکه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي و چې تهران وکاله مخکې د سوي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره همکاري نه کوي. د اوکراین په جګړه کې یو بل بریتانوي وګړی هم وژل شوی. د جوردن ګاټلی کورنۍ پرون اعلان وکړ چې د بریتانیا د پاوز دغه پخوانی سرتیری په سیوری دونیتسک ښار کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د نښتې په لړ کې وژل شوی. د هغه د کورنۍ په وینا ګاټلی له یو لړ ارزونو وروسته سږ کال په مارچ میاشت کې د اوکراین د دفاع لپاره هغه هیواد ته ورغلی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د خپل دغه تبعه په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي، خو ویلي دي چې په اوکراین کې د وژل شوي بریتانوي وګړي له کورنۍ سره مرسته کوي. تر دې مخکې د سکاټ سیبلی په نوم یو بل بریتانوي چې د اوکراین د دفاع لپاره جنګېده په اپریل میاشت کې وژل شوی و. او په تلو تلو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې څخه د کرکټ دویمه شل اوره سیالي هم وګټله. د دوی ترمنځ پرون د زیمبابوې په کوربتوب په هراري سټډیوم کې سیالي وسوه چې پکې افغانستان 120 منډې وکړې، خو سیالي تر 140 منډو پورې ورسېد. په دې توګه افغانستان د 120 منډو په توپیر لوبه وګټله. افغانستان د شنبې په ورځ هم په لومړۍ شل اوره لوبه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړې وه او وروستۍ شل اوره مسابقه سبا سیشن به تر سره کیږي. افغان لوبډلې تر شل اوریزو سیالیو مخکې له زیمبابوې څخه د سوپر لیگ یو ورځنیو سیالیو په لړ کې سر په سر درې لوبې ګټلې وې. د دې تر څنګ د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله وایي افغانستان کې په میلیونونو کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د دې نه همدا توکل لري چې د دې مرستې جری وساتي.
د پاکستان صدر اعظم وی هیوادی په ویزو کې افغانانو ته اسانتیا راوستلې او نړۍ د حمله افغان وګړو سره مرسته وکړي. د بلخ هوایی ډګر پر کارکونکو برید شوی.
په دغه برید کې د آیات هوایی ډګر دوه تنه کارکونکي شهیدان او شپږ تنه نور هم ټپیان دي.
په فراه کې د بنګو د کښتونو اړولو کمپاین پیل شوی.
خو د بنځه کده بیا به مشته وای چې موږ وکړل او حکومت اصلو بیا بیا راکې پیل کوي.
په کندوز کې خلک شکایت لري چې د غنمو قاچاق د قحطۍ خطر زیات کړي.
کوم کسان چې احتکار کوي د قانون منګل ته وسپاري.
د ورکو اجزانو د لاټې پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو درا پورونو برخې ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي افغانستان کې په میلیونونو بې ځایه سوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې کمشنری مرستیالې کیلی کلیمنس پرون وویل چې هغه د میلیونونو اړو افغانانو د مرستې لپاره افغانستان ته تللې ده. ملګری ملتونه اټکل کوي چې یوازې تیر کال شاوخوا 200,000 کسان له خپلو کورونو د بیلابیلو ستونزو له کبله بې ځایه سوي دي. نور جزئیات له سپیو لاستانګ زینه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ مرستیالې افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې په دغه هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. کیلی کلیمنټس پرون د کابل هوایي ډګر ته په رسیدو د خپل سفر د هدف په اړه وویل:
I have come here
زه دلته او د هیواد راغلی ما چې وګورم څنګه کولای شو د افغانستان د خلکو خملاتو وکړو.
اغلی کلیمنټس د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په تضمینیدو ټینګار وکړ او ویل خځې باید په ټولنیز ژوند کې د ګډون اجازه ولري. دا څرګندونې داسې مالکی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر د مارچ په میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 100,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې جګړو وچکالی او طبیعي پیښو له امله 5.5 میلیون ډیر کسان بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې د ایران او پاکستان په شمول چې لویه برخه افغان کډوال پکې اوسي په بهر کې د ټولو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 6 میلیونو ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل حقانی د یو ان ایچ سی آر د مرستیالې سفر مثبت وباله او د مرستو غوښتنه یې ترې وکړه.
د یو ان ایچ سی آر هغه پروګرامونه چې دي په افغانستان کې یقیني د ستاینې وړ دي. پار بخش کې آر مشاده پرا تر ټولو نه زیات همکاري موږ سره کړی دو او اوس هم د دې نه موږ دا مطالبه دو او د آینده د افغانانو لپاره موږ د دې نه هم دا توکل لري چې د دې مرستې جری وساتي.
یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو د هستوګنځایونو هغوی ته د لومړنیو مرستو او اصلي سیمو ته د کورنیو بې ځایه شوو افغانانو په ستنیدو کې مرستې کوي. له دې سره سره ملګري ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له هیواده د وتلو په لاټه کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر اټکل کوي چې افغانستان له سوریه او وینزویلا وروسته په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال او بې ځایه شوي خلک لري.
د خوست اوسیدونکو وای د پټرولو او ډیزلو د بایو ل لوړېدو سره په دې ولایت کې د موټرو کرایي هم لوړې سوي. د موټرو او ټیکسي چلوونکو بیا وایي چې د تیلو بیا دومره لوړه سوي چې په دې کرایو هم دوی ته ګټه نه پاتېږي. نور حال په دې راپور کې اوریدای شي.
د خصوصیدونکو په دې ورستوي کې د دې ولایت نږدې او لري سیمو ته د موټرو د کرایو لوړېدو شکایت کوي او وایي اقتصادي کمزوري دی او د لوړو کرایو وس نه لري. د خوست میشتو په وینا چې په ورستیو میاشتو کې ډېرې سیمو ته د ټیکسیو کرایا نږدې 2 برابره لوړه شوې ده. یو تن محصل عزیز الله مشال راډیو ته وویل:
مخکې موږ ویډس کتلو لسه پکړی و اوس هغه کریا 2 چنده کړی ده. موږ اوس موږ نشو کولای چې کوچنی موټر کې لاړ شو مجبور یو په خو لاړ شو پانتون ته یب دا رقم زرنج کې لاړ شو دا رقم دې په خوس ګرمي چې خپل او دې ساتو دې سانټي ګریډ کې ګرمي ته مجبور موږ په خو لاړ شو یا په زرنج کې لاړ شو.
موټر چلوونکي بیا د کرایو د لوړېدو لامل د تیرو د بیل لوړېدل بولي او وایي دوی ته په دې کرایو کې هم څه ګټه نه پاتې کیږي. خوستای موټر چلوونکي همایون وایي:
تل کو مخته 15 درش وی یس په دوه کام اتیا پاتیا دانمنا خرڅیږي. میک بالکل سپرلای نه وی پرشکې لاس ریپای وخولی میک شال ریپای وخولی میک پورس کې زوی گایزر غلای ما او شپګه بچي یز دانی پلمبر وی لوډیا ما روشي دوا کاسن سره کینی چوتا وان شال ریپای کر یادو اور نا کیشی نا لوټشي.
د خوست خار تل پرون کې وای چې د پېټرول او ډیزل وبې یوازې په خوست او افغانستان کې نه دی پورته شوی بلکې په ټوله نړۍ کې به لوړه شوې ده. تل پرون کې بخت الله اول
چې یو خو مومي ګمرکونه ډېر جګ شوې دي او بل د اوکران مسله د جنگ مسله د او د تجارت او مسریات نه د کندرونو دا مومي جګ شوې دي په نړۍ کې یو په افغانستان نه د ټوله نړۍ دا ول ده په دوبای په امارات په لن په هر ځای دا ول ده.
د تیر یو بل دکاندار مبارک شوی
ولات تل خدا سدی چې تجارتی شاید مثلا په نړۍ کې ډیر وچات لوړې بای قیمتي شوی دی. نو مونږ یو ورځ نه بل ورځ ته غوړو چې تل ارزون شي لکه تل ارزنی به خل لري نه هر څه چې دی په تل پورې مرکوز دی ځکه چې وړو دی مثلا یا غنم دی یا وریجی دی چرسی خارج نه یا بل هیوادونه کچیر تل ارزون شي نو هر څه به د تل په مطابق د تل په پرتله به هر څه ارزون شي.
بل لوري ته د خو ځای چارواکي بیا د تیلو لوی سوداګر هم د پټرول او ډیزل د بیو په لوړیدلو تورنوي او زیاتوي. سوداګر باید خپل خلکو سره له انصاف کار واخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
ما د معلوماتو له مخې دا ټول مشکل تجارانو جوړ کړی دی. تجارانو باید د انصاف نه کار واخلي. ان شاء الله تعالی په نږدې راتلونکي کې به دا به موږ واورو چې تیل هم داسې ارزانه شول چې په دنیا کې به ساری نه وي. د افغانستان خپل تیل به وي او خپل تیل به خلکو ته په خپله عرضه کوو او په نازل قیمت به ورته عرضه کوو. چینایي او ترکی کمپنۍ راغلي دي او دا کار شروع دی.
د خوست اوسیدونکو داسې مهال د ښار لیرې او نږدې سیمو ته د موټرو او ټیکسیو د کرایې له لوړېدو شکایت کوي چې د تیرو د بیو ترڅنګ د خوراکي توکو بیې هم په بېساره توګه لوړې شوې او په وروستیو میاشتو کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
در پرونو لړی ته دوام ورکو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانانو لپاره د ترانزیت ویزې د مرستو د دوام یو بیلګې یاد کړې او لنړی هم غوښتنه کړې چې ل افغانانو سره مرسته وکړي. شغلی شریف پرون په دې اړه په یو ټویټ کې دا څرګندونه کړې. د پاکستان د کابینې د پریکړې پر اساس درې مو هیوادونو ته تلونکي افغانان به ل دې وروسته پاکستان ته پر رسیدو سره سم یا ان ارایول ویزې تر لاسه کړي. سفی ولاستانګزی راپور جوړ کړی.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اگست 3 پورې هغه افغانانو ته چې له دغه هیواد د نړۍ نورو هیوادونو ته سفر کوي ترانزیت ویزې ورکړي. صدر اعظم شهباز شریف په دې اړه یک شنبه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي افغان ادباو ته د ترانزیت ویزو ورکړه به له هغوی سره د راتلونکي سفر لپاره د کاغذي کارونو په بشپړولو کې مرسته وکړي. په دې معنی چې که افغانان د نورو هیوادونو سفارتونو ته ورځي او یا د سفر تابعیا ونیسي کولی شي تر یو څه وخت په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړې د حکومت لخوا د افغان ویزې نوې پالیسی زموږ د هڅو یو برخه ده چې د اړتیا په وخت کې خپلو افغان ورونو او خویندو سره مرستې ته دوام ورکړو. شریف له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د مرستې لاس ورکړي. تر دې یو ورځ مخکې د صدر اعظم شریف د ستراتیژیکو اړیکو مشر سلمان صوفي اعلان کړی و چې ښاغلی شریف د افغان کډوال مسافرو لپاره د ترانزیتي ویزو نوې پالیسی تصویب کړه. دا پالیسی د پاکستان د کورونې چارو د وزارت په غوښتنه ترتیب او د جون په لسمه دغه هیواد د فدرال کابینې په غونډه کې تصویب شوه. سې په اساس د پاکستان حکومت په څلیرشتو ساعتونو کې افغانانو ته دیرش ورځې ترانزیتي ویزې ورکوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو که څه هم څه باندې 1,24,000 کسان له کابله په مستقیمو پروازونو کې بهر یوړل شول، خو تر هغه وروسته لویدیځ ته د کډوالۍ په تکل ګڼ افغانان د پاکستان له لارې سفر کوي. پاکستان داسې وخت دغو افغانانو لپاره د ترانزیت ویزو اسانتیا رامنځته کړه چې تیرو څو اونیو کې په کابل کې د پاکستان سفارت ډیرو افغانانو ته ویزې نه ورکولې او دلیل یې دا راوړ چې د دوی په فورمو او غوښتنلیکونو کې ستونزې موجودې دي.
نامعلومو وسلوالو یک شنبه ناوخته د بلخ د هوایي ډګر دوه تخنیکی کارکوونکي وژلې او شپږ نور ټپیان کړي دي. د بلخ د پولیسو ویاند وایي چې دغه پېښه څېړل کیږي.
مزار شریف بیا د یو خونړی بیت شاهد و. تیر مازدیګر مهال د هوایي ډګر پر کارکوونکو برید سوی چې پکې دوه تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه قومندانې ویان محمد آصف وزیری په یو پیغام کې ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل
یک شنبه 3 بجې وروسته له غرمې د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخي د هوایي ډګر پر کارکوونکو د زخمن لخوا برید ترسره شو چې بدبختانه په دغه برید کې د آیات هوایي ډګر دوه تنه کارکوونکي شهیدان او شپږ تنه نور هم ټپیان دي. د ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده. دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکي له کار ځای نه د کور په لورې د دوی موټر د نامعلومو کسانو لخوا تر برید لاندې راغی.
دا برید څو وروستیو میاشتو کې چې افغانستان د خونړیو بریدونو شاهد دی تر ټولو تازه یو دی. د بلخ د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکو ته داسې وخت مرګزوب لوخته چې افغانستان د اکثرو تخنیکي برخو په تیر بیا د هوایي ډګرونو په څیر د مهمو مرکزونو د ادارې او مختوړلو لپاره د مسلکی کارکونکو لکه مخ سره مخ دی. د سیمې او نړۍ اکثر لوی هوایی شرکتونو د طالبانو لبیا وکمنې دوره هیڅ تر اوسه پورې پلازمینې کابل او نورو هوایی ډګرونو ته الوتنې نه دی پیل کړي او دلیل دا راوړي چې د خپلو کارکونکو او مسافرو د امنیت په اړه پوره ډاډمن نه دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت بیا وایي چې د هوایی ډګرونو فعالیتونه په منظمه توګه روان دي او د دوی ځواکونو یې په بشپړه توګه امنیت نیولی دی. د طالبانو حکومت څو وخت مخکې د متحده عربی اماراتو یو شرکت سره هوکړې ته ورسی چې د کابل، کندهار او هرات د هوایي ډګرونو خدماتي چارې د مسافرینو د سکریننګ یا ماینه او د لاګیچ یا بایکونو د سنبالولو برخې تنظیم او مخته یوسي. د بلخ د هوایي ډګر پر کارکوونکو د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو په مزار شریف کې څو مخکني بریدونه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې کړي وو.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.6 مترو اوریدلای سي. ازادي رادیو تا ورجست په کابل کې دوه ماسلانو په 1500 افغاني واده کړي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د دغه ډول واده انګیزه په افغاني دودونو کې لزیاتو لګښتونو څخه مخنیوي دی. دا هم په ډیره تفصیل
بیگزات هغه ځوان چې وای د واده ټول لګښت 1500 افغانۍ شوی. و بشکلن اوناب بیگزات او څلروشکلنه جوهرما احمدی تیر ورځ دیو ساده کیک په پریکولو سره د خپل د واده جشن ونمانځلو. بیگزات د کابل په خصوصي په هنتون کې د استوماتولوژي په پوهنځي کې د 5م کال محصل دی. وای په واده کې شاوخه 15 کسانو ګډون کړی و. نو موړي له ازادي رډیو سره په خبرو کې وویل
سموږ انګیزه دا و چې اوس هر څوک غواړي په خپل واده کې مصرف کم وکړي او ځینې دي چې بیا غواړي ډېرې پیسې مصرف کړي. موږ غوښتل په دغه ډول واده سره هغو کسانو ته زیاتو مصرفونو ویریږي وښیو چې که څوک غواړي واده وکړي دومره هم سخته نه ده.
بیگزاد وایي په دې ډول واده دی او جوهرما دواړه راضي و. جوهرما هم وایي
لدی کار زموږ موخه فرهنګ جوړونه و او دا چې په ودونو کې ډیر او بې مورد لګښتونه نمانځو لاړ سي.
بیگزات او غلی احمدی اوس په کابل کې ژوند کوي. جوهرما هم د خپل خاوند په شان سپین چپنې ده او د قابلګۍ په یو شخصي انسټیټیوټ کې درس وایي. د بیگزات او میرمن احمدی واده په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو له خبرګون سره مخ شوی. ځینو دغه ډول ودونه په اوسنیو سختو شرایطو کې ښه ګام یاد کړی او دغه ډول فرهنګ د دودیدو پر ودې ټینګار کړی. په افغانستان کې د ناوې لخوا په زوم د زیات ولور ایښودل هغه مورد دی چې تر ډېرې ځوانان بهرنیو ملکونو ته مسافرۍ لپاره مجبوره کړي. درې اونۍ وړاندې ازادي راډیو په یو راپور کې موندلې و چې د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو کې اوس هم د ولور کچه ان تر 200,000 افغانیو پورې ده. سره لدی چې اړوند ادارو او حکومتونه د دې ستونزې د هواري لپاره هڅې کړي خو بیا هم دا ستونزه په ځای پاتې ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
او سم د کتاب نړۍ ته ورزو. ځینې ځوانان هڅه کوي چې د مطالعې او کتاب لوستلو دود زیات کړي. په کابل کې په تیرو څو اونیو کې د کتابونو څو نندارتونونه جوړ شول.
فریده په کابل کې د 12م ټولګي زده کوونکې ده. نوموړې وایي د طالبانو له راتګ وروسته له زده کړو مطالعې او کتاب لوستلو سره علاقه کمه شوې.
زه د مکتب د کتابونو تر څنګ نور کتابونه مطالعه کوله، خو اوس چې مکتب نشته او درسونه هم خلاص شوي ده، زه او مطالعې سره هېڅ علاقمندي نه لرم او زما علاقه هم کم شوې ده.
هغلی فریده وایي کوم ټولګیوالې چې له دې سره یو ځای مطالعې ته تلل هغوی هم ورسره بې علاقه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د علامه فیضاني فرهنګي بنسټ د یک شنبې په ورځ په کابل کې د کتابونو یو درې ورځنی نندارتون پرانیست. د یاد بنسټ د مسؤولانو په خبره په دغه نندارتون کې شاوخوا 3000 بیلابیل کتابونه نندارې ته وړاندې شوي او په ارزانه بیه لوستونکو ته ورکول کیږي. د علامه فیضاني بنسټ د ځوانانو برخې مسؤول خلیل الله ناصری د دې نندارتون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ غواړو چې ځوانان مطالعې ته واڅول شي او ځان په مطالعې بوخت کړي، ځکه د هیواد راتلونکی په دوی پورې تړلی دی. موږ دا نندارتون د 3 ورځو په مخ جوړ کړی دی.
د نوموړي په خبره د نندارتون په لومړۍ ورځ د لیدونکو او اخیستونکو شمیر کم و. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ مخکې 3 تنه نجونو د شمال نجونو ټیم په نوم د واټ پر سر د کتابونو یو نندارتون د کابل په خیرخانی مینه کې جوړ کړی و. د دغه نندارتون جوړونکو د یاد نندارتون له جوړولو مخه د کتاب لوست او مطالعې فرهنګ ترویج او دا پیغام رسول خي چې خزی باید لخپل حقونو بی برخی نشی. په ورته وخت کې یو شمیر ځوانان چې د مطالعې فرهنګ مینوال دی وای پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بېوزلي او بیکاري ډېره شوې، دوی د کتابونو د اخیستلو توان نه لري او یوازې دومره کوي چې خپلې کورنۍ ته یو مړی ډوډۍ وګټي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پروګرام دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. په فراه ولایت کې د بنګو د کښتونو اړولو کمپاین په دې وروستیو کې پیل شوی دی. خلک وایي په کار ده د دوی اوسني کښتونه وانړول سي. ځینې نور بیا غوښتنه لري چې ټول کښتونه دي له مخې واړول سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په فراه ولایت کې د بنګو کښتونه اړول کیږي. دا کښتونه د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ پورې اړه لري. د دې ځمکو بزګران وایي په دې ځمکو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو تر منع کولو مخکې تخم شیندلی و.
دا امیر المؤمنین د مخه موږ کرلی و. دا کښت نو دغه و چې موږ د خیر بیرته امر وسو، د خیر نیت مو چې بیرته د خیر مات کو او دغه خپل دواری و ما خو د بند د کده بیا به وسو چې موږ وکړل او ما خو ماته نو بیا بیا راکی په ورکه کړل. کاټرس
موږ خوشاله چې دا مدار کښت د خدای ورکه.
د فراه ولایت محلي چارواکي وایي د دې عملیاتو په لړ کې د دې ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې د بنګو دیر چیرې به کښتونه ویجاړ کړي او په نورو ولسوالیو کې به هم دې ته ورته عملیات دوام ولري. د فراه ولایت د امنیه قمنداني ویاند عارف عادل وایي دوی دا عملیات د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره پیل کړي دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوند سمو د مخ کې د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو کښت منع کړ. د طالبانو د مشر دا فرمان د روان شمسی کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد لخوا له رسنیو سره شریک شو. په دې فرمان کې د نشه یي بوټو د کښت منع کولو ترڅنګ د نشه یي موادو جوړول، رانیول، صادرات او واردات هم منع شوي دي. د دې فرمان تر صادرولو یوه میاشت وروسته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکایي مرستو د سر امریکایي بنسټ یاسیګار په خپل راپور کې یادونه وکړه چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت ستراتیژي روښانه نه ده او دا مسله د دې لامل شوي چې د افغانستان په جنوب کې د تریاکو بازار وده عمومي. د سیګار درې میاشتنی راپور هغه مهال د امریکا کانګرس ته استول شوی و. په دې راپور کې دا یادونه هم شوی و چې د افغانستان بزګران وچکالی او ساړه زمي سخت ځپلی دي. په دې وضعیت کې د کوکنارو د کښت منع کول ډیر عملی نه بریښي. په داسې حال کې عارف عادل وایي هغه څوک چې دا فرمان ونه مني قانوني چلند به ورسره وسی. د ازادي راډیو ته وویل
در ولسوالی های مختلف ولایت فرا
د فرای ولایت بیلای بیلای ولسوالی لکه پشتی رود، خاک سفید، بلا بلوک او فرا رود چه بنگی پش کرل سوی وی لنیه کمرغه چه دا کشتونه دا امنیتی او کشفی زواکونه لخواوی جار سوال
امنیتی دفعی کشفی از بین برده شد.
عارف عادل وایی دا عملیات به تر هغه مهاله دوام ولری چه پا فرای ولایت که دا بنگو کختونه پا بشپل دولوی جار سی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد سمو د مخ کې ازادي رادیو ته ویلی و دوی هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د هغو هیوادونو همکاري راجلب کړي چې د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو د تولید له امله ډیر زیان راوخته وي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، رانیولو، خرڅولو او قاچاقو په اړه د طالبانو د مشر پر فرمان ټینګار وکړ.
د مخدره موادو یا د نشئی توکو کرکیل، کاچاک، کاروبار هر څه په مطلق ډول باندې دلته موږ په دې برخه کې الحمدلله ښې لاسته راوړنیم لرو او په دې برخه کې عملا کار روان دی.
خو عبدالنافع ټکور د کورنیو چارو وزارت د لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته جزئیات ورنه کړل. د طالبان حکومت داسې مهال د کوکنارو او بنګو د کښتونو په ویجاړولو لاس پورې کوي چې د دوی تر دوهم ځل واکمنۍ مخکې نړیوالې ټولنې څو ځله هغوی په دې تورن کړي چې نشه یي مواد یې مالی سرچینه ده.
د کندز ولایت ګڼ اوسیدونکي شکایت لري چې لایوي خو سشکل په دې ولایت کې د غنمو حاصلات 80% کم شوی، بل پلو له دې ولایت څخه گاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق دوی سخت اندیشمن کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر کندوزیان شکایت کوي چې پر اقتصادي بی وزلی او بیروزګاری ستونزو سربیره له هیواد بهر د غنمو قاچاق دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی ټینګار کوي که د غنمو د قاچاق مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي ژمي کې به خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د دې ولایت یو اوسیدونکی احمد نورملزی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل ګاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق خلک یې اندېښمن کړي دي.
قاچاق کول مطلق خپله جرم کار دی. دا کار باعث کیږي چې غریب او بېوزلي خلکو باندې ډېر فشار راشي. موږ د خپل تجارانو نه احتراما هیله کوو چې لطفا دا کار دې ونه کړي. فقر او بېچارګي همدا اوس اوج ته رسېدلی ده او خلک ډېر په عذاب دي. امیدوار یاسو چې دې مسلې ته حکومت هم توجه وکړي او کوم کسان چې احتکار کوي د قانون منګل ته وسپاري.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی 35 کلن عبدالخالق چې د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي هغه هم ورته خبره کوي.
وو کوچاغې کېږي، غنم روان دي، غنم بیخي داسې مسلمانان دي چې یوه بوجۍ وړه نه لري په کور کې. نه غنم په للمې کې پاشلې، په هغوی کې یو پټی هم نه لري. اوله زه هم په هغوی کې یو جریب نه لرم. هغه للمې کې مې پاشلې وچ شوه. اسلامي عمارت ته دا غواړم چې دغه غنم د کوچاغې غنم بند شي.
د دوی د خبرو له مخې تېر کال د غنمو راټولولو په وخت کې یو من غنم په 200 افغانۍ و، خو سږ کال په ورته موده کې د یو من غنمو نرخ 350 افغانیو ته لوړ شوی دی او دې مسلې خلک سخت خوښ نکړی دی. د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی 30 کلن حسیب الله وایي
امروز ما و شما میبینیم که در بازار گندم بسیار قیمت است و بسیاری از
موږ او تاسو ګورو چې په دې وروستیو کې د غنمو او د وړو قیمت زخت زیات لوړ شوی دی. بل خو بیا یو شمیر سوداګر غنم نورو هیوادونو ته قاچاق کوي او یا احتکار کوي. هیله من یو چې حکومت د غنمو د قاچاق او د احتکار کوونکو مخه ونیسي.
د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی دین محمد هم لورته سنځ شکایت کوي.
پروسه کال دا غنم په 250 سکل مونږ په سرلای غنم خاص په 250 او یم خاص په وسیا خلو په 350 په پنځه غنم اخسي وو دي جنباریږي زی دا دور زی راتاو کول غنم را لبیر ته 300 بوته 50 په فرق وکاو خو پرون سهار خوش شول نن بیا بیر ته غنم لا شلو بوته 300 ته.
خو د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی بیا وایي د غنمو د قاچاق مخه نیول شوې ده.
در بخش قاچاق گندم نظر به هدایت وزارت زراعت
مردکرانی وزارت ته هدایت په اساس د غنمو د قاچاق په اړه ګمرکونو ته مکتوبونه استولې دي چې د غنمو د قاچاق مخنیوي دی وکړي. ان شاء الله له هیواد بهر غنم نه قاچاق کیږي او د غنمو د قاچاق مخنیوي سوی دی.
د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي په داسې حال کې له دې ولایت څخه د غنمو د قاچاق په اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې له دې وړاندې د کندز د کرنې ریاست چارواکو ویلي وو چې سږ کال په نوموړي ولایت کې د بارانونو نه ورښت او د وچکالۍ له امله د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی.
او په تلو تلو کې د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه
حکومت پر غاړه ده چې باید شان ارزانه کړي. نو چې محصولات ډېر دکاندار خو رکھی سه ملامت کړي هغه مجبور دی چې پاک قیمت ورکړي. دلته راغلی دي
ایمال آزادی رادیو چې دا غوښتنه ده چې د کندهار په ښار کې ډېره ګرانی ده د غنمو او د غوښو چې طالبان ورونه مخه نه ونیسي نو دا ولس ته به ډېره غټه ضربه ورکړي.
دلته په لوګر ولایت کې غنم ډېر ګران شوي، مان په 1500 روپۍ شوي. نو هیله مو دا ده چې د دې مخنیوی وشي.
زه یوتن د هرات ولایت څخه ستاسو سره د وایس میسج له لارې په اړیکه یم. غوښتنه مو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا ده چې هغوی په د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي او هلته کې داسې خلک استخدام کړي چې هغوی حکمت ولري، هغوی وسیع نظر او وسیع فکر ولري، هغوی د حکمت او تدبر خاوندان داسې بعلم اشخاص، به حکمت اشخاص چې هغوی نه د وخت په تقاضا باندې پوهیږي او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پوهیږي او نه هم د اسلامي احکام او مقررات د هغه په عمق باندې پوهیږي. نو لهذا دا کوم موجوده احکام چې صادریږي دغه دستورونه چې دی وړاندې کوي، کله د ښځو په مقابل کې، کله د عام وګړو په مقابل کې، دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي، خلک چې دی هغه د دین لیرې کوي، خلک د دین څخه بېزار کوي، بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت او همداراز د ولس منځ کې فاصلې ایجاد کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401. ازادي رادیو ته غواړیست. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د کډوالو په